راشي د نورو مهم مسلو پر هم درته ریپورتون لرو خو په سر کې فريده هوټ سيفي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرو نوړاندې کوي.
افغان حکومت پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره جوړونکې لوی جرګې ته وسلوال طالبان راو بولی او کنه. د امریکا پوز په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د خپلو څلورو عسکرو د وژنې خبر ورکړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان له دې هیواد سره خپل پولې تړلې ده او په داسې حال کې چې په سلګونو کسانو برازیل ته د ایران د ولسمشر د سفر پر ضد مظاهره وکړه، هغه بنن د برازیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره جوړونکې لوی جرګې ته وسلوال طالبان راو بولی او کنه. د خبره د جمهور رئیس حامد کرزی یو ویند حامد علمی له رویټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې کړی دی. خاغلی علمی وویل چې حکومت اوس پر دو امکاناتو غور کوي. اول د ویدا سې لوی جرګې جوړول چې په هغه کې به خپل وسلوال طالبان په مستقیم ډول برخنه اخلي، خود خلکو یو ستره ډله به له دوی سره د روغې جوړې پر لارو چارو بحث وکړي، او دوهم دا چې د وسلوالو یو شمیر است ازی خپل په جرګی کې برخی اخیستو ته راوبلل شي. د لوی جرګی د رابللو پلان جمهور رئیس حامد کرزی د لوړی د مراسمو په وینا کې اعلان کړ. جمهور رئیس وویل د لوی جرګه د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکې ده، خو پر جزئیاتو خبرې ونه کړې. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر یو ویان سیامک هروی ازادي رادیو ته وویل چې په دې جرګې کې به د امنیت د تامین لپاره پر هر اړخیزو پریکړو باندې غور وشي. د وسلواله طالبانو مشرانو پر دې ټینګار کړی چې که په افغانستان کې د لویدیځ واکونه وینو، حکومت سره خبرې نه کوي. چارواکی وایي په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلور امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د ناتو د ځواکونو لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې درې امریکایان د افغانستان په جنوب کې د یکشنبې په ورځو وژل شول، او څلور نن د افغانستان په ختیځ کې د یو بم په چاودنې کې وژل شوي دي. په دې سره د نومبر میاشت د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو یو خونړۍ میاشت ګڼل کېږي چې پکې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د خوست ښار شمال ته د یعقوبی ولسوالۍ باندې تیر شپه مخالفینو تر شلو زیات توغندي وشتې دي. د یعقوبی ولسوال ازادۍ رادیو ته پیښه تایید کړه، خو زیاته کړه چې په دې بریدونو کې هیڅ چاته کوم زیان نه دی رسیدلې. طالبان وایي دوی څلوېخ توغندي د امنیتي ځواکونو په پوستو وشتلې دي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو دولتي چارواکي د طالبانو دا ایده ردوي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر مخالفین نیولي او خپل افغان او نړیوال ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد په مختلفو ولایتونو کې د مخالفینو په بریدونو کې د پام وړ کمواله راغلی، او د کابل په افشارو سیمه کې میشت کډوال چې په دې سړي هوا کې په کیږدیو کې ژوند کوي د خپلو 15 کوچنیانو د مرک خبر ورکوي. په دې کم کې زیاتره اوسیدونکي د افغانستان له جنوبي سیمو څخه دي چې په کندهار، هلمند او زابل کې د جګړو د پراخېدو له امله کابل ته کډه شوي دي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل ازبکستان له دې هیواد سره خپل پوله تړلې ده. مسؤلین به یوازې د دې هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې له دې پولې واوړي او خپلو هیوادونو ته ولاړ شي. تر اوسه په دې اړه د رسمي مقاماتو له قوله څه نه دي ویل شوي چې دا پوله ولې تړل شوې. خو د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبریالانو ته نن ویل د دې کار پیل د قزاقستان لخوا نه دی شوی. انټرفاکس خبري ایجنسی وایي د سرحد د تیر اونۍ راهیسې تړل شوی. بلخوا د ازبکستان دولتي مطبوعاتو خبر ورکړی چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د پارلمان د استازو جرګې لپاره لکتر لګه 1511 کاندیدان ثبت کړي دي. ټاکل شوی چې د انتخابات د دسمبر په 20 باندې وشي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد بنند برازیل له ولسمشر سره چې ټاکل شوی هغه په خپل د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې تهران ته ولاړ شي خبري وکړي. د ایران د سفارت په حواله احمدی نژاد به په دې هیواد کې د یو ورځنی سفر په لړ کې د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو د تړون معامله وکړي. د برازیل د پارلمان له غړو سره به وویني او بیا به د برازیل په یو پوهنتون کې وینا وکړي. د شنبه په ورځ له زرو څخه ډیر کسان په رو دی جنیرو کې راټول شوي وو او د احمدی نژاد د کتنې پر ضد مظاهره وکړه. احمدی نژاد په دوهمې نړیواله جګړې کې د یهودانو د ډلې وژنې هولوکاست مسله ردوي او غوښتنه یې کړې وه چې اسرائیل د نړۍ له نقشې څخه لرې شي. د هولوکاست د ژغورلو لپاره په برازیل کې د اتحادیه مشر هپلی تاوي هپلی تا وایي که هولوکاست نه و، نو زما ټوله کورنۍ چیرته ده؟ په آس شویتس کې زما ټول خپلوان ووژل. زما مور همغلته د غازو په یوې کوټې کې سا ورکړه، او دا سړی یعنی احمدی نژاد زما د مور وژنه ردوي چې په دې ځای کې ایرې شوه. احمدی نژاد به همداشان په راتلونکو څو ورځو کې له بولیویا او وینزویلا څخه هم کتنه وکړي. د عراق پارلمان د انتخاباتو پر لنجمن قانون باندې بحث کوي چې کېدی شي په دې هیواد کې انتخابات چې ټاکل شوي د جنوري په میاشت کې ترسره شي وځنډوي. د عراق د ولسمشر مرسیال طارق الهاشمي چې یو سنی عرب دی، د قانون د دې لپاره ویتو یا رد کړل چې ویل یې د هغو سنی عربانو په ګډون چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر برید وروسته له هیواده وتلي، بې ځایه شوو عراقیانو ته کافي کرسۍ په نظر کې نه دي نیول شوي. د ولسي جرګې غړي کولی شي چې په لږ اکثریت د قانون اصلاح او یا دا چې په جمهوري ریاست کې درې غړو ته راوګرځي، چې هلته به هم داسې ښکاري چې الهاشمي به یې ویتو کړي. د فرانسې یوه سمندري بیړۍ د هماغه ډول څخه چې روسیې غواړي وی پیری نن د روسیې د خار پیټرسبورګ ته ورسېده. روسیې او فرانسوي مسؤلینو تایید کړه چې د دوو هیوادونو د میسترال هلیکوپترو د انتقال د بیړۍ د اخیستو په اړه خبرو ته دوام ورکړی. همداشان د لږ تر لږه د څلورو نورو ورته بیړیو د جوړولو د جواز په اړه هم خبرې شوې دي. د رومانیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې کاندید جمهور رئیس به د بل کاندید یعنی د بهرنیو چارو پخواني وزیر سره د دسمبر په 6مه نیټه بیا مخامخ شي، او انتخابات به د دوهم ځل لپاره ترسره شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی، خو د نګورنو قرباغ د لنجې مسله نه ده حل شوی. نګورنو قرباغ د آذربایجان په خبره کې پرته سیمه ده، خو اوسیدونکي اکثر ارمنان دي، او د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې د دې سیمې واک په لاس کې اخیستی. اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان د صادراتو لپاره یوه واحده اداره جوړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت لخوا په یو خپر شوي اعلامیه کې راغلي دي چې په دغه نوي مرکز کې به هڅه وشي د هېواد د صادراتو په وړاندې موجودې ستونزې هوارې شي، او افغان سوداګرو ته به پکې لازمې اسانتیاوې برابرې شي. ټاکل شوی ده چې دغه نوی مرکز به لومړی د کابل په ګمرک او بیا د ټول ولایتونو په ګمرکونو کې په کار پیل وکړي. د یو بل خبر له مخې د سمنګانو د ولایت محلي چارواکي وایي چې هڅه کوي په دې ولایت کې د نویو باغونو په جوړولو سره د دغه ولایت د میوو حاصلات زیات کړي. دولتي خبري رسانی بختر د دغه ولایت چارواکو له خولې لیکلي دي چې په دغه ولایت کې د نړیوال بانک په مالي مرسته یې د 400 باغونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. ټاکل شوی ده چې دغه باغونه به د 2,000,000 ډالرو په لګښت جوړ شي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په مسابقو کې چې په دوبۍ کې جوړې شوې دي، نن سنگاپور ته هم ماتې ورکړه. د کابل د کرکټ د بورډ مشر حاجي عزیز الله فتحي ازلي راډیو ته وویل چې لومړی بیټنګ سنگاپور وکړ چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې یوازې 6 نوې منډې جوړې کړې. وروسته بیا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې وتوانی چې دغه ټاکلی هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره په تقریبا 14 اورونو کې پوره کړي. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې د سې شنبې په ورځ به افغانستان له سعودي عربستان سره مسابقه ترسره کړي، او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت چارواکي وایي چې دوی به د افغانستان سره د ورزش په ډګر کې هم په نږدې راتلونکي کې مرسته وکړي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې په یو راپور کې ویلي دي چې دغه ژمنه د امریکا د سفارت د فرهنګي مسؤول لخوا د المپیک ملي کمیټې له مشر سره په یوې لیدنه کتنه کې وشوه. د دغو مرستو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د جنو د بسکټبال یو ټیم د تمرینونو لپاره متحده ایالاتو ته تللی.
شپږ بجې او 9 دقیقې دي. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې مخکې هغه هڅه کوي څو متحدین دې ترازی کړي چې افغانستان ته خپل نور سرتیري واستوي. د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څارنې مشر وایي ډېر ژر به په کابل کې د فساد پر ضد یو پراخه ملي غونډه جوړه شي. محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې تعلل کوي، غفلت کوي او ستراتیژي یا زموږ د ملي ټولنې نظریات په ښه توګه سره نه تطبیقوي باید دوی ته د جزا ورکړل شي.
د کډوالو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره منلی چې د افغان مهاجرو د دریو کمپونو د تړلو کار به وځنډوي. امریکا د افغانستان له هغو ولایتونو سره چې د کوکنارو کښت پکې کم شوی دی د لسګونو میلیونو نویو ډالرو نویو مرسته وکړه. دا هم اوري چې د افغانستان د امنیت وزارت د صحي خدماتو په برخه کې یو نړیواله جایزه ګټلې ده او د ګاونډي پاکستان په اړه هم درته یو مطلب لرو. له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو زرګونو عسکرو د لیږلو په باب پریکړه څو ځله ځنډولې، د ناټو چارواکي وایي چې د دې تړون عمومي منشي له خپلو غړیو سره خبرې اترې ګړندې کړې او هغوی دې ته هڅوي چې د اوباما له پریکړې د مخه افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو ژمنه وکړي. د ناټو ویاند وویل د ناټو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونه نوي روزونکي ماموریت ډېر مهم دی او دا تړون غواړي چې د دې ماموریت لپاره زیات امکانات برابر کړي. د دې مسئلې تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ده.
بلې مننه. ناتون ویل چې دا تړون له خپلو غړو غواړي چې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په باب پریکړه وکړي، هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو ژمنه وکړي. د ناتو ویاندوی جیمز اپاتورای ویل د دې تړون عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د ناتو د نوي روزونکو ماموریت لپاره د نورو عسکرو تجهیزاتو، مالي منابعو او نورو امکاناتو د برابرولو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې او له غړو سره په سلا مشورو لګیا دی. د ناتو دغه نوی روزونکی ماموریت د تېرې شنبې په ورځ رامنځته شو څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشاورې چارو ته پراختیا ورکړي. ناتو هیله مند دی چې په پراخه اندازه د افغان پوځیانو په روزلو سره به هغوی دې ته تیار کړي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې مشري په غاړه واخلي. د اسوشیټډ پرس اژانس وایي د افغانستان یوه مجهزه ملي اردو له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو اساسي عنصر بلل کېږي. د ناتو یو زیات شمېر غړو ویلي چې یو شمېر نور عسکر به افغانستان ته ولېږي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې له کلکو ژمنو ډډه کړې ده. د ناتو ویاندوی جیمز اپاتورای وویل د ناتو عمومي منشي د دې تړون د غړو هېوادونو له چارواکو سره خبرې اترې ګړندې کړې او غواړي هغوی دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې دغه روزونکي ماموریت ته اعظمي امکانات برابر کړي. ټاکل شوی و چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې د دسمبر له درېمې تر څلورمې جوړیږي یو شمېر غړي باید دې جګړې ته د نورو عسکرو د استولو ژمنه وکړي. تمه کېده چې پوځي قوماندانان به روانه اونۍ سره وګوري، خو دوی غونډه ځنډیدلې ځکه د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې د هېواد ته له انتظار سره سم د نورو سرتیرو د لیږلو په باب خپل پریکړه نه ده اعلان کړې. ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې خپل ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1,000 سرتیري لري چې تقریبا نیمایي امریکایان دي. د امریکا پوځ پر دې سربېره 6,000 نور سرتیري هم لري چې د ناتو د ماموریت بهر فعالیت کوي. د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمېر 4,900 تنو ته او د پولیسو شمېر هم شاوخوا 3,900 تنو ته رسیږي. ویل کېږي دوی ټول د شاوخوا 15,000 وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څارنې د ادارې مشر محمد یاسین عثماني وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې ملي غونډه به د ولسمشر کرزي له فرمان سره سم تر راتلونکي 1 میاشتې پورې جوړ شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل چې د غونډې ته به د هیواد د مدني ټولنو، پوهنتونونو او بیلابیلو بنسټونو استازي راوبلل شي څو په دې اړه خپل سپارښتنې وړاندې کړي. پام وکړئ دې مرکې ته.
خاغلی عثماني کته سودا وای چې کومه غونډه چې ټاکل شوې ده د ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخه په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه په اړه کې جوړ شي، دا به کله جوړیږي او کوم خلک به په دې کې ګډون کوي؟
دا فرمان چې پرون خپور شو د رادیوګانو او د ټلویزیونو په واسطه رئیس جمهور تصمیم نیولی دی چې یو ملي غونډه جوړ شي او په دې کې له ټولو نهادونو څخه لکه د مدني ټولنې نهادونو څخه لکه د پوهنتونونو څخه د اکادمی علوم سخه او نورو ادارو او ارگانو سخه دانشمندان، کارشناسان دو خلق برا طول شی او خپل نظریات چی در فساد در مبارزه پا حکل و معصر ثابت سی پا دی غنده که بدوی مشترک لی. نو پا دی اساس در جمهور رئیس پا حکم سرسم دا غنده با در یوی میاشتی پا دننه که با جور سی او دو خلق و او نمایندگان را طول شی او ورکشاپ پا دول سر خبری با او سی او در دوی نظریات نظریات او د دې هغه پیشنهادونه ټول راغونډ شي او د فساد د شوم مبارزه په باره کې به استعمال
شي. کته سودا وایي چې سمره به د دې غونډې پریکړه یا سپارښتنه چې د فساد پر ضد د مبارزه لپاره به دې وړاندې کوي هغه به عملی بڼه غوره کوي، ځکه هم دا اوس هم په هیواد کې د فساد پر ضد مبارزه لپاره بیلابیل ادارې موجود دي. اتلوی سرنوالی هم په دې برخه کې کار کوي، تر اوسه پورې ویل کېږي چې دا هڅې اغیزمنې نه وي. په دې ارتباط کې په تفصیل وکړه.
ارزوکم چې اصل کې موږ یو شه جامع او فراگیره ستراتیژي لرو چې که ستراتیژي په شه ډول سره تطبیق شوی وای نو په ډېره اندازه به د فساد لمنه به ټولې شوی وای.
یعنی ستاسو هدف کومه ستراتیژي ده؟
دغه ستراتیژي مبارزه علیه فسادی داری چې دا جوړ شوی دی، دغه ستراتیژي که از موږ ملګری که از موږ وطنوالو د ستراتیژي ښه په زیر ووایي، فساد په هر ځای کې چی په استراتیژی کې تشخیص شوی دی. نو سربیره پر هغه استراتیژی چې اوس موجوده ده، بیا هم د ملي مجلس یا ملي ټولنه چې کیږي د استراتیژی د غنا ورکولو په باره کې به دا نظریات ډیر ښه اغیزه ولري.
تاسو اشاره وکړه چې لا د مخه په هیواد کې د فساد پر ضد مبارزه استراتیژی موجوده ده، خو دا استراتیژی په سمه توګه پلي شوې نه ده. که دا غونډه پریکړه وکړي او په دې خپل سپارښتنه وړاندې کړي، نو څه ضمانت موجود دی چې د هغوی سپارښتنه به عملي جامعه واغوندي او په وات کې به بل اخره دغه پدیدې مخنیوي بوشي؟
زه تاسو ته په ډاډ سره ویلای سم چې کزمر وزارتونه او ارګانونه په شتوګه سره ستراتیژي تطبیق کړي، فساد لمن تولیږي. کونه کې نو باید جزایی کوډ ورته تعین شي. نو په دغه ځای کې موږ پیشنهاد کوو دولت ته چې هغه خلک چې تعلل کوي، غفلت کوي او ستراتیژي یا زموږ د ملي ټولنې نظریات
البته تاسو ول چې په دې غونډه کې به د مدني ټولنه او د ټولنې د نورو برخو د بیلابیلو برخو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي، سعودي پلس پارختنه وړاندې کې د اداري فساد په ضد مبارزه لپاره. آیا د نړیوالې ټولنې له هم په دې غونډه کې څوک برخه اخلي؟ ځکه په دې ورځو کې هغوی زیات فشار د هغوی لخوا ده چې باید په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه وشي، هغوی ته هم بلنه ورکړل شوې ده؟
دوی هم دعوت سي په دې کې زه کوم نقص نه وینم. بانک جهانی وی که مثلا د یونما وی او که سیگار وی د دوغ ځایو څخه که موږ نماینده را وغوړو دا به هم شوي. خب اوس د فرمان لروی د وایم چې دا ډیر هغه سوچه ملي ټولنه به وي چې پر شوې کریز د افغاني نهادونو څخه به نمایندگان را ټول شي.
په افغانستان کې دری فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کولو د څارنې د ادارې مشر محمد یاسین عثماني و چې د ازادي راډیو خبریال ته په کابل کې د دری فساد پر ضد د جوړیدونکو ملي غونډې په اړه معلومات ورکول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وای پاکستانی چارواکو سره منل چې دغه هیواد په سرحد حالات کې به د افغان کډوالو درې کمپونه چې په خوای د تړل کېدو پریکړه شوه د روان لمریز کال تر پای پورې نه تړي. په عین حال کې د ولسی جرګې او شمیر غړو چې نن دغه وزیر خپل غونډه ته وربللې ویل دي چې افغان دولت باید په دې کې هڅه وکړي چې هیواد ته د ټولو افغان کډوالو د راستنېدو لپاره لار هوار شي. احمد زبیر رشمن په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې د پاکستان دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری چارواکو سره منلې ده چې د ژمي په موسم کې به د پاکستان په سرحد ایالت کې د افغان کډوالو د دریو کمپونو له تړل کېدو ډډه وشي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عبدالکریم براهوی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل پاکستانیو چارواکو په دې اړه د افغان دولت وړاندیز منلی او په ملکنډ ایجنسی کې د پلی درګۍ او جنگل پټي د کمپونو افغان کډوال به د روان مریض کال تر پایه په خپلو مشتغالو کې پاتې شي. هغه وویل د دې کمپونو د اوبو او برېښنا د نشتوالي ستونزه هم حل شوې او ټاکل شوې چې د دوی د برخلیک په اړه د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر درې اړخیزه ناسته هم وشي.
دوی ته د اوبو او برېښنا جریان چې درول شوی و له سره پیل شو. هیله من یم چې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي. کله پاکستانی چارواکو په تصمیم کې بدلون را نسی نو دا خلک به که خدای کول د حمل تر میاشتې پورې هم هلته پاتې سي او وروسته له هغه به یې د برخلیک په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري، پاکستان او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت درې اړخیزه ناسته چې وړاندیز یې سوی وکړي.
ولسی جرګې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عبدالکبیر فراهی هم وویل چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان له سفیر سره خبرې کړې دي او هغه ورته ډاډ ورکړی چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو حقوق خوندي وي. د پاکستان حکومت د پلی ترګي او جنگل پټي کیمپونو اوسیدونکو ته د ځایونو د وتلو لپاره درې اونۍ وخت ورکړی و، خو افغان چارواکي وایي د ژمي په موسم کې د ډیر شمیر افغان کډوالو په ډلیزه توګه راستنېدنه به دا کډوال په هیواد کې دننه له ستونزو سره مخ کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې مشر او ځینې غړي وایي افغان دولت باید د تل لپاره د دې ستونزې د هواري غم وخوري. د ولسي جرګې مشر یونس قانوني وویل دولت باید د ټولو افغان کډوالو د راستنېدو لپاره لاره هواره کړي.
تر ټولو مهم بحث د کډوالو راستنېدل او دننه په افغانستان کې د هغوی ځای پر ځای کول دي. دا ټول د یوې ستراتیژي عناصر دي چې په ټوله کې باید ترتیب سي. زه تر اوسه پورې د یوې کارنده ستراتیژي د جوړېدو اړتیا وینم. کېدای سي چې د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي په اساس یوه ستراتیژي جوړه سي تر څو وکولای سي چې په رڼا کې یې د خپلو کډوالو ستونزې هوارې کړی سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا د افغانستان له وښتو هغه ولایتونو سره نږدې 40 میلیونه ډالر نوې مرسته وکړه چې د کوکنارو کر پکې کم شوه دی. د هلمند والی د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سرپرست او په کابل کې د امریکا سفارت یو مسؤل د دوشنبه په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو کر ډیر کم شوی او د امریکا له نویو مرستو څخه 10 میلیونه ډالر د دې ولایت په پراختیایي چارو کې ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له وښتو هغه ولایتونو سره نږدې 9.3 میلیونه ډالر مرسته وکړه چې د کوکنارو کر پکې کم او یا هم صفر شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت د پراختیایي او اقتصادي پروګرامونو مسول انټونی وین د دوشنبه په مازیګر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له سرپرست او د هلمند له والی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو د کر تولید او قاچاق مخه ونیول شي. لیوین سرګند کړه چې د امریکا دغه نوې مرستې به وکولای شي په افغانستان کې کرنیز او پراختیایي څانګې تقویه کړي. دایوی په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید سره مبارزه عمومي کار دی. په دې برخه کې باید هر ولایت او ولسوالۍ رول ولوبوي. له مخدره موادو سره د ډیری او ټینګي مبارزې لپاره امریکا د خو اجراتو له پروګرام سره 8.2 میلیونه ډالر مرسته کوي. انټونی وین وویل چې د افغان حکومت له خوا له خو اجراتو څخه د ستاینې پروګرام بریالی دی او باید هڅه وشي چې په هغو ولایتونو کې چې کوکنار نه کرل کیږي د بیارغونې چاري پیاوړي او د خلکو ژوند ته له هر پلوه ډیره پاملرنه وشي. په عین حال کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سرپرست جنرال خدای داد وویل چې د جنایي جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې لخوا شوې سرویخي چې سکال په هلمند ولایت کې چې د افغانستان په سطحه ډیر کوکنار پکې کرل کیږي د کوکنارو کښ 3.1 کم شوی او په ټول افغانستان کې 22% د کوکنارو په کرکیله کې کم ولای راغلی دی. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وویل په تیرو کلونو کې په ولایتونو کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره کوم پروګرام چې د بدیل معیشت په نوم عملي کېده ناکام وو او کاروانګرو د کوکنارو کرکیله ته لا زور ورکړی و. ښاغلی منګل سرګند کړه کوم پروګرام چې د بزګرانو د سمو کاروندو د پیاوړتیا په نوم سږ کال پر مخ وړل کیږي بریالی دی او باید هڅه وشي چې دا پروګرام نور هم پیاوړی او په ولایتونو کې پراختیایي پروژې ډېرې عملي شي.
موږ وکولای شول چې یوه نوې ستراتیژي چې هم د خانانو ته هم خلکو ته د منلو وړ وي او هم اغیزمن اثرات واچوي موږ رامنځته کړه. د عامه پوهې په برخه کې، د بدیل په برخه او درېمه برخه د قانون د تنفیذ برخه په هلمند کې په ډېر جدیت سره عملي شوې. دغه 10 میلیونه ډالره به د هلمند د خلکو په ژوند کې په ډېرو مهمو پروژو سرته ورسیږي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سرپرست سرګند کړ چې د امریکا له دغو نویو مرستو څخه به 10 میلیونه ډالر په هلمند ولایت کې او یو میلیون ډالر به په هغو شلو ولایتونو کې په پراختیایي پروژو ولګول شي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی دی. جنرال خدای داد وویل په هغو وو ولایتونو کې به هم له 1 لک ډالرو څخه تر 15 لک ډالرو پورې د بیارغونې پروژې عملي شي چې د پخوا په مقایسه پکې د کوکنارو کښت کم شوی دی. افغانستان له هم د نړۍ په سطحه د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید په برخه کې لومړی مقام لري، خو جمهور رئیس کرزی تیره اونۍ د لوړې په مراسمو کې وویل چې مخدره مواد د دې هیواد لپاره د تروریزم ترڅنګ لوی خنډ او غټه ستونزه ده او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به د نړیوالو په مرسته جدي مبارزه وکړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو په برخه کې یو نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه د واکسین نړیوال اتحاد د 2 هیوادونو په منځ کې 5 هغو هیوادونو ته ورکړې چې په ښه توګه واکسین تطبیق کړی دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی په کابل کې د دغه وزارت د فعالیتونو د ستاینې په مراسمو کې خبر اعلان ته وویل چې د 1.5 میلیون ډالرو دا جایزه به په افغانستان کې په روغتیایی خدمتونو ولګیږي. هغه وویل دا جایزه د واکسین نړیوال اتحاد په ویتنام کې په یو نړیوال کانفرنس کې د واکسین د ښه تطبیق په خاطر افغانستان ته ورکړه. فاطمی د دې جایزې په اړه وویل
دا د عامې روغتیا وزارت وزیر او هیئت رهبری صلاحیت لري چې څه شی د پاره اختصاصي شفاخانه پی جوړی یا کم روغتیایی مراکز پی جوړی، دا زموږ صلاحیت دی. منګه وخت تصمیم نیولی چې دا چون د معافیت کتبی په برخه کې زموږ نصیب شوی دی، بیرته په همدې برخه کې سرمایه گذاری کوو.
فاطمی وویل دا جایزه د 2 هیوادونو په منځ کې 3 نورو هیوادونو ته هم ورکړ شوه. افغانستان د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی مرسته د بیلابیلو ناروغیو پر ضد واکسینونه تطبیق کړي دي، خو بلخوا خلک تر اوسه پورې د واکسین د تطبیق په اړه ځینې شکایتونه کوي. دا چاره په ځانګړې توګه په ناامنو او لرو پرتو سیمو کې په لازمه توګه پر مخ نه ځي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم یو سیمیزه موضوع. په پاکستان کې میشته د لشکر طیبه ډلې چې د هند پر ممبئی ښار د حملې تور پر لګیدلې، نن له دې ډلې سره د هغو 2 تنو له لاس لرلو انکار وکړ چې د امریکا په شیکاګو کې د تروریزم په تور نیول شوی دي. که څه هم چې د ممبئی له حملو وروسته د دې ډلې پر فعالیت په پاکستان کې بندیز لګیدلی دی او 2 تنه غړي د حملې په ارتباط محاکمه شوي، خو د دې ویره نه ده له منځه تللې چې دا ډله به د ممبئی د حملې په څیر پر هند نورې حملې هم وکړي. نوریا سنوري او نور په دې اړه.
په پاکستان کې میشته سخت دریځه ډله چې 1 کال مخکې د هند پر ممبئی ښار حمله وکړه، تر اوسه د هند نه پخلا کېدونکي دښمن په توګه پاتې ده او د پاکستان د هڅو سره سره چې پر دې ډلې د کنټرول لګولو لپاره یې کړي، ممکن یو وار بیا پر هند حمله وکړي. د لشکر طیبه ډله چې په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په وړاندې د اسلامي تنظیمونو او ډلو په خوا کې راوټوکېده، د 1990 لسیزې په پیل کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. په داسې حال کې چې په وروستیو کې له لشکر طیبه سره د اړیکو په تور د امریکا په شیکاګو او ایټالیا کې مشکوک کسان نیول شوي او له شواهدو داسې بریښي چې دې شبکې نړۍ ته هم خپل فعالیت غځولی، خو د دې ډلې لومړیتوب هند دی. دا ټکی هغو کسانو څرګند کړی چې له دې ډلې سره آشنایي لري. د لشکر طیبه د ډلې یوه پخواني غړي رویترز ته وویل چې دی نه پوهیږي چې دا ډله به لکه د ممبئی د حملې په څیر پر هند بله حمله وکړي که نه، خو دی ډاډمن دی چې تر هغو پورې د کشمیر لانجه هواره شوې نه وي، هند به د آرامۍ سا ونه باسي. د لشکر طیبه د ډلې دی پخواني غړي چې تر اوسه له اسلامي ډلو سره فعالیت لري، د خپل نوم د نه ښودلو په شرایطو د آژانس ته وویل چې د دې ډلې هدف د کشمیر آزادول دی او دا یې د کار لومړیتوب دی او زیاتوي د دې ډلې غړي هره ورځ د لمانځلو ادا کولو وروسته د کشمیر د آزادۍ لپاره دعا کوي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې دواړو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړه، په خپل منځو کې 3 ځلې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وي. کشمیر چې په 2 برخو ویشل شوی، د هند تر کنټرول لاندې برخه باندې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، هند او پاکستان دواړه د ملکیت ادعا کوي. پاکستان له 1997 کال راهیسې د لشکر طیبه په ګډون هغو سخت دریځو ډلو ته روزنه ورکړي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په وړاندې جګړو کې برخه اخیستي. هند پر ممبئی ښار له حملې وروسته چې پکې 1,600 تنه ووژل شو، له پاکستان سره د سولې خبرې قطع کړې او پر پاکستان یې فشار راوست چې د لشکر طیبه ډلې ټول تاسیسات او د روزنې کمپونه له منځه یوسي. رویترز لیکي که پر هند بله حمله وشي، نو د هند او پاکستان اړیکې به له دې نورې هم کړکېچنې شي او دا دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه به یو ځل بیا د جګړې اور ته نږدې او دغه راز به د افغانستان د امن کولو لپاره د امریکا هلې ځلې هم زیانمنې شي. پاکستانی چارواکو د ممبئی د پیښې په تړاو د لشکر طیبه 5 تنه غړي محاکمه کړي، خو د دې ډلې مؤسس حافظ محمد سعید چې هند یې د ممبئی د حملو اصلي طرح بولي، د لږ وخت لپاره په خپل کور کې نظربند کړی شوی دی. چارواکو دغه راز د دې ډلې د بشري مرستو د څانګې جمعیت دعوا دفترونه تړلي او د دې شبکې ټولې پروژې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت په پاکستان کې رسمي بندیز لګیدلی، خو کارپوهان وایي چې په غیر رسمي ډول د دې ډلې فعالیت د زغم وړ دی، ځکه ګمان کېږي چې دا به د سخت دریځو یوازنۍ ډله وي چې د پاکستان دننه په حملو کې لاس نه لري. له هند سره د یوې احتمالي جګړې په صورت کې د پاکستان دننه د لشکر طیبه کادرونو ته د ملکي دفاعي ځواک او د دې ډلې محسس سعید ته د سخدریزو د نوي نسل د یوه معتدل یا منځلارې مشر په سترګه کتل کیږي.
تاسو زمون غږ له آزادی راډیو اورې د ماخام شپږ نیمې بجې کېدونکې دی. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجلم درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
مننه رزوان جان از تری مشه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوش را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که لوید سارنوالی افغانستان میگه حکم دستگیری وزرای حکومت افغانستان تا حال صادر نشده. ایره هم مشنوین که چندین طفل در کمپ بیجا شده ها در چاره قنبر در کابل از شدت سرما جان دادن و این مهاجرین با مشکلات بی حد زیاد مواجه هستند.
تپلا چار تا پنج تا تپل مرده که میاخی اونا رو یخنی زده اونا رو سینا بغل شده گرد خانه ما تر است که هیچ جانی ما برابر نیمی تا که خیلی مشکلات ما مخواه مخواستیم.
بله شنونده عزیز، این مسئله و گزارش های دیگی خبری را دنبال میکنیم. ولی نخواست مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید که میزان حملات مخالفین در ولایات مختلف این کشور کاهش قابل ملاحظه یافته است. به اساس گزارش ها 4 سرباز آمریکایی در 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند. وزارت امور خارجه قزاقستان امروز گفت ازبکستان مرزش را با قزاقستان بسته است. وزارت داخله افغانستان میگوید که میزان حملات مخالفین در ولایات مختلف این کشور کاهش قابل ملاحظه یافته است. در این گزارش تازه‌ای که وزارت داخله افغانستان در این رابطه به نشر رسانیده آمده است که نسبت به ماه گذشته در هفته‌ای که گذشت میزان حملات مخالفین 16% کاهش را نشان می‌دهد. اما با آن هم وزارت داخله افغانستان گفته است که به طور مجموعی 82 حمله تروریستی در ولایات مختلف افغانستان با خصوص در جنوب این کشور صورت گرفته است. در گزارش همچنان آمده است که 72 تن از مخالفین کشته شده و 76 تن دیگر بازداشت گردیدند. در این حال از کشته شدن 60 تن از افراد ملکی نیز در این جریان خبر داده شده است. لوی سارنوال افغانستان گزارش های را رد کرده است که در آن گفته شده است به شمول محمد صدیق چکری وزیر حج و اوقاف افغانستان در تلاش بازداشت 2 تن از وزرای کابینه می باشند. محمد اسحاق الکور لوی سارنوال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آنان بالای دوسیه های 2 تن از وزرا کار میکنند، اما در میان آنان صدیق چکری شامل نیست. پیش از این روزنامه سنده تایمز بریتانیا گزارش را به نشر رسانیده است که در آن گفته شده حکم بازداشت 2 تن از وزرای کابینه به شمول صدیق چکری به اتهام فساد اداری صادر گردیده است. با اساس گزارش ها 4 سرباز امریکایی در 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند. در یک اعلامیه ای که از جانب نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان به نشر رسیده آمده است که 3 سرباز امریکایی روز گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند. گفته شده است که 2 تن از این سربازان در نتیجه یک حمله بمی جان دادند و 1 سرباز دیگر در حمله مسلحانه کشته شد. در عین حال گفته شده است که 3 سرباز چهارمی در نتیجه یک انفجار امروز در شرق افغانستان هلاک گردید. با این تلفات تعداد سربازان آمریکایی که در همین ماه از در افغانستان کشته شدند به 15 عسکر میرسد. و قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان امروز به منظور نظارت از کیفیت آموزش ارتقای ظرفیت و تجهیز پلیس افغان به شمال افغانستان سفر کرد. جنرال استانلی مک کریستل قماندان نیروهای ناتو در افغانستان در دیدار با قماندان پلیس زون شمال و شمال شرق افغانستان با افزایش تعداد پلیس تاکید کرد و ای همچنان از همکاری در راستای تقویت پلیس نیز سخن گفت. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. وزارت امور خارجه قزاقستان امروز گفت ازبکستان مرزهایش را با قزاقستان بسته است. مقامات گفتند صرف اتباعی دو کشور را اجازه می دهند که مرز را عبور کرده به کشورهایشان برگردند. در این مورد معلومات در دست نیست که چرا این دو کشور مرزهایشان را بستند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان به خبرنگاران گفت این اقدام از سوی کشور قزاقستان صورت نگرفته است، ولی آژانس خبری انترفاکس گزارش داده است که مرز میان دو کشور از یک هفته به این سو مسدود شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در اولین دیدار رسمیش وارد برزیل می شود. قرار است احمدی نژاد با رئیس جمهور برزیل که گفته می شود او در اوایل سال 2010 از تهران دیدن نماید ملاقات کند. بر اساس اظهارات سفارت ایران این دیدار یک روزه احمدی نژاد امضای توافقات تجاری دو جانبه، دیدار از کنگره برزیل، اشتراک در یک کنفرانس خبری و سخنرانی در پوانتون برزیلا را در بر خواهد داشت. روز یک شنبه بیش از 1000 نفر در شهر ریو دی ژانیرو در اعتراض به این سفر احمدی نژاد بر برزیل که خواهان محو اسرائیل از نقشه زمین شده تظاهراتی را برانداختند. مایکل هلیل رئیس جامعه یهودیان در شهر ریو دی ژانیرو که در جمع تظاهرات سخنرانی میکرد گفت:
Tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão, a luta contra o racismo.
برزیل از هر آنچه که نمایندگی می کند مانند دموکراسی، تنوع افکار، مبارزه علیه نجات پرستی و اشتراک اجتماعی، احمدی نژاد همه آنها را رد می کند. وقتی احمدی نژاد به برزیل برسد ما باید بر رئیس جمهور لولا دیل سیلوا نشان دهیم که سفر احمدی نژاد برای ما چی معنای دارد، یعنی انکار از هولوکاست، انکار از رنج‌های بیکران میلیون‌ها مردم در ایران و انکار از برزیل. احمدی نژاد در روزهای آینده از بولیویا و ونزوئلا نیز دیدن خواهد کرد. ایران امروز تمرینات مدافع در برابر حملات سلاح‌های کیمیاوی و مدافع هوایی را جزء مانور نظامیش برای انداخته است. رسانه‌های دولتی ایران می‌گوید این کشور تمرینات نظامی را روز یکشنبه به خاطر حفاظت تأسیسات اتمی آن کشور و به نمایش گذاشتن توانایی نظامیش آغاز نموده است. در این مانور رادارهای مختلف ساخت آن کشور نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرد. قمندان گارد پاسداران انقلاب ایران گفت در صورتی که اسرائیل بخواهد بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، قوای هوایی این کشور تیارات اسرائیلی را از بین خواهد برد. پارلمان عراق در مورد چگونگی دریافت رای حل در مورد قانون انتخابات آن کشور در حال بحث و مذاکره است. قانونی که میتواند انتخابات تعیین شده در ماه جنوری را عراق را به تاخیر اندازد. طارق العاشمی معاون رئیس جمهور عراق که یک سنی عرب میباشد آن ماده قانون را ویتو کرده که گفته است با آن عراقی از جمله عرب های سنی که در نتیجه خشونت های فرقوی سال 2003 میلادی در عراق از خانه و کاشانه شان بجا و مهاجر شدند، کرسی های کافی داده نشده است. وکلای پارلمان با اکثریت ساده میتوانند این قانون را تغییر دهند و یا آن را دوباره به مرجعش مسترد کنند که در آن صورت الهاشمی آن را دوباره ویتو خواهد کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید در ملاقات روز یک شنبه رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان پیشرفت‌های به میان آمده است، اما در مورد معضله دو کشور پیرامون ناگورنو و قره‌باخ به کدام راه حل نرسیدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اعلامیه امروز گفت که هر دو رهبر در مورد پیشنهادهایی که توسط روسیه، فرانسه، نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا با میانجیگری گروه منسک را گردیدند در اجلاس روز یک شنبه شهر منشن آلمان بحث و گفتگو نمودند. ناگورنو قره‌باخ منطقه در داخل آذربایجان با اکثریت ارمنی ها می باشد که از اوایل دهه 90 تحت حاکمیت آنها قرار دارد. و نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری رومانیا نشان می دهد که رئیس جمهور کنونی این کشور تراین باسیسکو در ششم دسامبر در دور دوم انتخابات با رقیب سوسیال دموکراتش میرسا جیوانا روبرو خواهد شد. به دنبال شمار 74% آرا دور اول انتخابات روز یکشنبه مقامات انتخابات امروز گفتند باسیسکو از حزب لیبرال دموکرات با کسب 33% آرا پیشتاز بوده و جیوانا از حزب سوسیال دموکرات ها 29% آرا را به دست آورده است. پایان اخبار.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به زودی یک مرکز واحد برای پروسه صادرات افغانستان ایجاد میکند. در اعلامیه‌ای که از وزارت تجارت و صنایع افغانستان در مورد به نشر رسیده آمده است که این مرکز وظیفه خواهد داشت تا از پیچیدگی‌های موجود روند صادرات در کشور که بیشتر زمینه ساز فساد اداری است جلوگیری کرده و تسهیلات تازه‌ای را به تاجران افغان فراهم کند. قرار است نخست این مرکز در گمرک کابل و بعداً در سایر گمرکات افغانستان فعالیت‌های خود را آغاز کند. مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند که در نظر دارند حاصلات میوه را با ایجاد باغ‌های جدید در این ولایت بیشتر بسازند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان و نقل از مسئولین در این ولایت خبر داده است که پروژه احداث 400 باغ جدید در این ولایت با کمک بانک جهانی آغاز گردیده است. قرار است این باغ‌ها به هزینه مالی $200,000 آمریکایی ایجاد گردد و سایر کمک‌های فنی نیز برای باغداران فراهم گردد. این پروژه به هدف ازدیاد حاصلات میوه افغانستان در 21 ولایت افغانستان تطبیق می شود. و این هم اخبار ورزشی. تیم ملی تکواندو نوجوانان افغانستان در دومین روز مسابقات آسیای تکواندو که در ایران برگزار گردیده است مدال برنز را به دست آورد. روزنامه افغانستان چاپ کابل گزارش داده است که پنجمین دور مسابقات تکواندو نوجوانان با اشتراک 101 تکواندوباز از 15 کشور راه‌اندازی گردیده است. قرار است نوجوانان افغان در روزهای آینده به مساف سایر حریفانشان بروند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که همکاری‌های تازه‌ای در زمینه تقویت ورزش در افغانستان انجام خواهد داد. کمیته ملی المپیک افغانستان گزارش داده است که این تعهد از سوی مسئول بخش فرهنگی سفارت آمریکا در دیدار با رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان ابراز گردیده است. در مورد جزئیات این همکاری‌ها توضیحات بیشتری دادن نشده است. این در حالی است که همین اکنون نیز یک گروه از دختران بسکتبالر افغان برای اجرای تمرینات به ایالات متحده سفر کرده اند.
ساعت 6:41 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لوی سالنبالی افغانستان می گوید که حکم دستگیری وزرای حکومت افغانستان تا حال صادر نشده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید امسال در کشت کوکنار در کشور 20% کاهش رونما شده است. در گزارش های بین المللی از دیدار رئیس جمهور ایران از امریکای جنوبی و اهداف سیاسی وی در این سفر خواهید شنید. ما را همراهی کنید. چنانچه در خبرها شنیدین، لوی تارنوالی افغانستان گفته حکم دستگیری وزرای حکومت افغانستان تا حال صادر نشده. معاون لوی تارنوالی با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که بررسی های اونا در مورد برخی مقامات دولتی ادامه داره و تا وقتی که حکم محکمه صادر نشه لوی تارنوالی نمیتونه نام های ای افراد افشا کنه. روزنامه سندی تایمز چاپ لندن دیروز گزارش داد که حکم بازداشت صدیق چکری سرپرست وزارت عجایب قاف افغانستان و یک وزیر دیگه حکومت افغانستان صادر شده. جزئیات بیشتری مسئله را در گزارش از جاوید نعیمی مشنوید.
فضل احمد فقیریار معاون لوی تارنوالی افغانستان میگوید که حکم بازداشت ایجیک از وزرای کابینه تا اکنون صادر نشده است. او به رادیو آزادی گفت که آنها در حال حاضر مصروف تحقیق و جمع‌آوری اسناد علیه برخی از مقامات هستند.
یا جنی ول و هم صادر شوی نه ده خو مونتام دینی موضوعات جرمی موضوعات چې زموږ کا تحقیق او د اسناد ټولولو جریان لري وو چې دانه په برخه کې
به گفته معاون لوی تارنوالی افغانستان اسناد در مورد دو وزیر مورد بررسی قرار دارد، اما تا زمانی که تحقیقات تکمیل نشود و محکمه حکم خود را صادر نکند آنها نمیتوانند تا نام های این افراد را افشا کنند. روزنامه سنده تایمز چاپ لندن به روز یکشنبه گزارش داد که حکم بازداشت صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف و یکی دیگر از وزرای حکومت افغانستان که از وی نام برده نشده صادر و در آغاز این ماه بر رئیس جمهور کرزی هم سپرده شده است. به نوشته روزنامه، نیروی خاص مبارزه با فساد در افغانستان که مشاورین خاص آمریکا و بریتانیا به آنها کمک می‌کنند، اسناد زیاد را علیه صدیق چکری تهیه کرده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، قبل از آن که برای بازداشت وزیران متهم گام برداشته شود، باید رئیس جمهور کرزی مسئولیت سیاسی آنها را لغو کند. سنده تایمز این را هم نوشته، در صورتی که کرزی به این مورد اجازه بدهد، این نخستین گام وی در جهت مبارزه با فساد در افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف خود به روز پنجشنبه گفته بود که در حکومت جدیدش با فساد مبارزه گسترده خواهد کرد. گفته می شود که غرب برای حامد کرزی 6 ماه وقت داده است تا در مبارزه علیه فساد اداری اقدامات جدی را روی دست گیرد تا به این ترتیب حاکمیت دولت افغانستان قوی تر شود.
شنیدین که لوی سورنبولی کشور گفته بررسی های اونا در مورد دخالت برخی از مقامات دولتی در فساد اداری ادامه دارد و تا وقتی که حکم محکمه صادر نشه لوی سورنبولی نمیتونه نامی مقامات افشا کنه. روزنامه سندی تایمز دیروز گزارش داده بود که حکم بازداشت صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان و یک وزیر دیگه کابینه افغانستان صادر شده. در این ارتباط باید گفت که قرار است به زودی یک کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری در کابل برگزار شود. رئیس اداره عالی تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری گفته که در این کنفرانس که بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی دایر میشه، نماینده های نهادهای جامعه مدنی و ادارات دولتی شرکت خواهد کردند. شنونده عزیز، در ادامه تلاش ها برای محو فساد اداری و جنایات وسیع موجود در کشور گفته شده به پیشرفت عظیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دست یافته شده. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که امسال در کشت کوکنار در کشور 20% کاهش رونما شده. در این حال ایالات متحده امریکا از کمک نزدیک به 40 میلیون دلاری خود به خاطر تشدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خبر داده. سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر، والی هلمند و مسئول برنامه‌های انکشافی و اقتصادی سفارت آمریکا در کابل بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که کشت کوکنار در هلمند امسال بیشترین کاهش نشان می‌دهد و قرار است 10 میلیون دلار از کمک‌های تازه آمریکا در بخش تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت به مصرف برسد. احمد جکفر احمدی از کابل و جزئیات بیشتر.
مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند ایالات متحده امریکا 38 میلیون و 700 هزار دلار امریکایی را به خاطر تطبیق پروژه های عامل منفعه در 27 ولایت اختصاص داده که در آن کشت کوکنار یا صفر شده و یا هم کاهش یافته است. انتونی وین مسئول برنامه های انکشافی و اقتصادی سفارت امریکا در کابل میگوید آنان تلاش های جدی را آغاز کردند تا پروسه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان متوقف شود. آقای بن تأکید نمود که نیاز است تمام نهادهای مسئول به خاطر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تلاش بیشتر کنند.
مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان یک مبارزه سراسری است. هر ولایت و هر ولسوالی نقش را باید در این زمینه ایفا کند. ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه بیشتر با مواد مخدر 38.7 میلیون دلار را به برنامه اجراءات خوب کمک می‌کند.
To the Good Performers Initiative.
گفته شده است از این کمک تازه ای امریکا 10 میلیون دلار آن به خاطر تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت هلمند اختصاص داده شده، به 20 ولایت که کشت کوکنار در آن صفر شده مبلغ 1 میلیون دلاری و به بیش از 5 ولایت دیگر که کشت کوکنار در آن کاهش یافته به هر یک آن 500 هزار دلار داده می شود. در این نشست جنرال خدایداد سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که با والی هلمند نیز حضور داشت اعلام کرد سروی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال کشت کوکنار در ولایت هلمند بیش از 33% و در سراسر کشور 27% کاهش یافته است. در بخش دیگری از این کنفرانس والی هلمند تأکید کرد که به خاطر کاهش بیشتر میزان کشت کوکنار در افغانستان باید توجه بیشتر روی تطبیق پروژه‌های انکشافی در کشور صورت گیرد. گلاب منگل گفت آنها نیز در جهت مبارزه با مواد مخدر تلاش های زیادی انجام دادند و این کوشش ها ادامه دارد.
ما توانستیم استراتژی را ایجاد کنیم که هم به دهقین و هم به مردم مؤثر بوده است. در بخش های آگاهی آمه بدیل و تنفیذ قانون دست آوردهای داشته ایم و به دقت عمل شده است. این مبلغ 10 میلیون دلار بالای پروژه های مهم که به زندگی مردم ارتباط دارد به مصرف خواهد رسید.
مقامات افغان در حالی از یک رشته دست آوردها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خبر می دهند که گفته می شود هنوز هم افغانستان بزرگترین کشور از نگاه تولید مواد مخدر در سطح جهان به شمار می رود.
گزارش را از کاهش تولید مواد مخدر در کشور شنیدین. قابل ذکر است که رئیس جمهور کرزی در سخنرانی روز تألیف خود گفته بود با فساد اداری موجود در کشور و هم بر ضد تولید مواد مخدر در افغانستان مبارزه می کنند. در ادامه تلاش ها برای عملی شدن تعهدات آقای کرزی گفته شده که رئیس جمهور کرزی پلان داره قبل از انتخابات پارلمانی که ماه جون لوی جرگی را با اشتراک طالبای مسلط دایر کنه. هدف این اقدام برقراری که ثبات در کشور است. در حالی که تلاش های ملی برای مصالحه و مذاکره با طالبا جریان داره، سرمنشی ناتو از متحدین ای پیمان خواسته برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان جهت مبارزه با طالبا تعهد کنند. سخنگوی ناتو گفته که ماموریت آموزش نیروهای افغان برای ای پیمان بی حد مهم است و می خواهد تا امکانات زیاد را برای ماموریت فراهم بسازد. ای در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تا حال در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تصمیم خود اعلان نکرده. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ناتو امروز گفت از متحدینش میخواهد تا قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روی اعزام عساکر بیشتر به افغانستان توافق کند، متحدین دیگر ناتو باید برای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان تعهد کنند. جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو گفت که اندرس فوغ راسموسن منشی عمومی این پیمان نظامی تلاش‌ها را در ماموریت آموزشی جدید ناتو که شامل اعزام عساکر بیشتر، تجهیزات، منابع مالی و مهیا ساختن امکانات بیشتر به افغانستان می‌شود افزایش داده و در این موارد مصروف مشوره با سایر اعضای ناتو است. ناتو قماندانی ماموریت جدید آموزشی نیروهای افغان را به روز شنبه به عهده گرفت تا به این ترتیب آموزش نیروهای امنیتی افغان را افزایش دهد. ناتو امیدوار است تا با آموزش نیروهای افغان به صورت گسترده آنها آماده شوند تا مسئولیت جنگ علیه طالبان مسلح را به عهده گیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید یک اردوی مجهز در افغانستان اساسی ترین عنصر خروج نیروهای بین المللی از این کشور به حساب می آید. جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو میگوید منشی عمومی ناتو از متحدین این پیمان خواسته است تا امکانات اعظمی را در این ماموریت فراهم سازند. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در اجلاسی که به تاریخ 3 و 4 دسامبر برگزار می شود و برخی از این کشورها برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تعهد می کنند با هم ملاقات کنند. انتظار می رفت قماندانان نظامی هم در هفته جاری با هم ملاقات کنند، اما این نشست به تعویق افتاد چون باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا حالا تصمیمش را درباره اعزام عساکر بیشتر به افغانستان اعلان نکرده است. ناتو در حال حاضر 71,000 عسکر در افغانستان دارد که تقریبا نیم از آنها آمریکایی هستند. اردوی آمریکا علاوه بر این 36,000 عسکر دیگر هم در افغانستان دارد که خارج از حلقه ناتو مصروف فعالیت در این کشور هستند. تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان تقریبا به 94,000 تن و شمار نیروهای پلیس در این کشور به 93,000 تن می رسد. این در حال است که تعداد افراد طالبان مسلح در افغانستان 25,000 تن تخمین می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. چندین طفل در کمپ بیجا شده ها در چرای یک قنبر در کابل از شدت سرما و نبود سرپناه جان دادن و باشنده های این کمپ شکایت دارند که تا حال هیچ نوع کمک به اونا از طرف دولت و سازمان های خیریه صورت نگرفته. اما مسئولین وزارت مهاجرین این گفته های بیجا شده ها را رد کرده و میگن که تا حال هیچ طفل در این کمپ از سردی جان نداده. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
بیجا شدگان ولایات جنوب به خصوص از هلمند و قندهار که از 3 سال بدین سو در غرب کابل در کمپ افشار در حالت نامناسبی در زیر خیمه ها و 4 دیواری ها زندگی می کنند، شکایت از آن دارند که در چند روز گذشته 5 طفل آنان در اثر سردی هوا و نبود ادویه و خوراک جان دادند. شماری از آنان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در آستانه زمستان سرد تا هنوز هیچ مؤسسه ای از آنها خبر نگرفته و دولت نیز در زمینه توجه ندارد. به صدای چند تن آنها گوش میدیم.
تپلا 4 تا 5 تپل مرده که میخوی اونا رو یخنی زده، اونا رو سینه بغل شده. اینجا ما رو پر سال یزوم میداد که مره اینه میزنه، نه یزوم هست، نه بخاری هست، نه لگه خوراکی مواد هست، نه ترپال داریم، خانه ما چکک میزنه، گرد خانه ما تر هسته که هیچ جانی ما برابر نیمیت که خیلی مشکلات ما مخواه مخواستیم.
مسیحان مرس بلو هده مومنان من خوش و تجو ناسی دعوه سال این پینزه در مستویدیم اگه شیدان پسو پریر ده اگه نور پسو پریر ده خیلی
دلیه ده یخ دل اسم رسیدیم.
دغه یخ دل اسمد وخته سره کسم کده شوی خوب لرو.
بیشتر از 4 سال می شود که شماری از باشندگان ولایات هلمند و قندهار و سایر ولایات جنوب در غرب کابل در کمپ افشار جابجا شده و در حالت نامناسبی به سر برده و شکایت از بی‌توجهی دولت دارند. اما مسئولین دولتی با رد این ادعای بیجا شدگان که گویا اطفال آنها از شدت سرما جان داده باشند میگویند که دولت با تمام مهاجرین و بیجا شدگان تا حدودی کمک نموده و مؤسسات خیریه را نیز در مساعدت با آنها تشویق نموده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه شام است. میپردازیم به گزارش از مسائل سیاسی کشور همسایه ایران و پلانهای استراتژیک او کشور. کارشناسا به این باور هستند که دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از برزیل یک هدف خاص را دنبال میکنه، به او ای که آقای احمدی نژاد میخواهد برای خود یک نوع مشروعیت کسب کنه. خالد مفتون جزئیات بیشتر.
کارشناسان به این باورند که دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از برزیل به این معنی است که وی در جستجوی کسب منبع جدید مشروعیت است. آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل قول از یکی از کارشناسان انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا می نویسد که ملاقات خصوصی رئیس جمهور احمدی نژاد با لولا دی سالوا رئیس جمهور برزیل به این معنی است که ایران در جستجوی کسب مشروعیت از یکی از بازیگران مهم این قاره می باشد. رئیس جمهور برزیل قبل از ورود امتای ایرانیش با آن کشور از پروگرام انرژی هسته‌ای ایران دفاع کرد و آن را حق ایران دانسته است. در همین حال احمدی نژاد گفته است که در مورد همکاری‌های هسته‌ای بین این دو کشور صحبت خواهد شد. رئیس جمهور احمدی نژاد در یک مصاحبه با برزیل گلوبال نیوز گفته است که به خاطر تولید انرژی برق دو کشور می‌توانند تا تأسیسات هسته‌ای مشترک داشته باشند. و همچنان گفته است که این دو کشور نه تنها نیاز به انرژی و تکنولوژی هسته‌ای دارند، بلکه عقشان نیز می‌باشد. ملاقات رهبران دو کشور در حال صورت می‌گیرد که ایران تحت فشار شدید جامعه بین‌المللی است تا غنی‌سازی یورانیم را در آن کشور توقف دهد. ایران می‌گوید که پروگرام هسته‌ای آن کشور با مقاصد صلح‌آمیز است، چیزی که مورد شک و تردید بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اسرائیل، فرانسه و آلمان است که بارها نگرانی خود را از دسترسی ایران به سلاح اتمی ابراز داشتند. اسوسییتد پرس می نویسد که در ماه گذشته رئیس جمهور برزیل اعلام کرد که وی به رؤسای جمهور آمریکا، فرانسه و صدراعظم آلمان گفته بود که با کنار زدن ایران نمی توان چیزی به دست آورد و باید راه و شرایط مذاکره را مساعد ساخت. در همین حال روز گذشته حدود 500 نفر از یهودیان در پایتخت برزیل دست به تظاهرات علیه دیدار رئیس جمهور ایران زدند. مایکل هلال رئیس جمعیت یهودیان در پایتخت برزیل گفته است که دیدار رئیس جمهور احمدی نژاد برخلاف ارزش‌های برزیل است. مایکل هلال در مورد چنین میگوید: دموکراسی، تنوع و جنگ علیه نژادپرستی همه مسائلی است که برزیل با آن ارزش قائل است و احمدی نژاد برخلاف همه این ارزش‌ها است. ما باید به رئیس جمهور لولا نشان دهیم که این عمل کرد برای ما چی معنی دارد. چشم پوشی از ماجرای هولوکاست و چشم پوشی از رنج و عذاب میلیون‌ها انسان در ایران به مفهوم چشم پوشی از برزیل است. برزیل هفتمین کشور در جهان است که ذخایر بزرگ یورانیم را در اختیار دارد و در انرژی هسته‌ای از آن استفاده می‌کند. مقامات این کشور گفتند که به ایران و یا کشور دیگر یورانیم غنی شده را به فروش نخواهند رساند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا برزیل را ترغیب نموده تا بالای ایران فشار وارد کند تا از غنی سازی یورانیم دست بکشد.
از هدف دیدار رئیس جمهور ایران از کشورهای آمریکای جنوبی شنیدین. از ایران میریم به پاکستان و جنجال‌های امنیتی او کشور که گفته میشه چندین تندرو در جریان عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان و جزئیات بیشتر.
مقامات بلندپایه اردوی پاکستان ادعا می‌نمایند که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی راه نجات بر ضد طالبان مسلح و شبکه القاعده در منطقه وزیرستان جنوبی در حدود 9 طالب مسلح کشته شدند و در جنگ رویاروی 3 سرباز اردوی پاکستان نیز مجروح گردیدند. در این حال گزارشات پخش گردیده است که منطقه زندنری در وزیرستان جنوبی بعد از یک درگیری شدید اکنون تحت تصرف سربازان اردوی پاکستان افغانستان قرار گرفته است و یک مقدار سلاح و مهمات نیست در دوران درگیری از نزد جنگجویان مسلح به دست سربازان اردوی پاکستان افتاده است. مقامات بلندپایه اردوی پاکستان میگویند که به روز دوشنبه سربازان اردوی پاکستان موفق گردیدند که در منطقه آسمان منزه وزیرستان جنوبی طالبان مسلح را مجبور به عقب نشینی نمایند. قابل یادآوری است که اردوی پاکستان از تاریخ 17 اکتبر عملیات گسترده را بر ضد طالبان مسلح و شبکه القاعده در منطقه وزیرستان جنوبی آغاز نموده است.
از مشکلات امنیتی پاکستان شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام است. به پایانی مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل است. میل جان تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.